8 صبح وقت افغانستان شده. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نه ایمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د افغانستان په شمال او ختیځ کې په زرګونه خلق بی ځای شوی دی. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. خو لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتی چارواکي وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیولی دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شل زیات کسان وژل شوي دي او د سریلانکا د کرکټ ټیم نن لاهور ته ورسید. د خبرونو تفصیل. تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. دوه کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت رانو منجانو 309 نیوی تنه مرکل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو میاشتو کې 106 جنایي پیښې ثبت کړې دي.
تا دو ماه جاری و تعداد 116 واقع مختلف
دی وای چې په تیرو دو میاشتو کې 106 مشکوک کسان چې په قتل غلا او نور جرمونو لاس پوری کړي نیول شوی او عدلي ادارو ته معرفي شوی دي. یو شمېر کسان چې تښتیدلي د هغوی په لټه کې یو.
مجریات دست داشتن.
د ازادي رادیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نور ولایتونو ته کډه کوي. د جوزجان والی وای په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي وویل په درزاب او قوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د ختې روانې دي او له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له غزای په تلیفونی مرکه کې بیګا ازادي رادیو ته وویل
ملاقات داشتیم با وزیر سیب دفاع و هم وزیر داخله
و دولت. ما د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت له سرپرستانو سره خبري وکړې. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او تر ډېر زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لنډه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکي ځان والوزاو او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې وسلوالې هوټل ته ننوتلې دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلي چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلې وتنه وشل شوی دی. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوډونو ته ختلی او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطرې پیدا کړې دي. پولیس وایي چې له هوټل څخه ډیر شتنه ژغورلې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یکشنبه ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانو به له جګپرو ایراني چارواکو سره خبري وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقه تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړ چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس د پریکړې ته چې پر ایران حق اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لري شوي وو بیرته برحاله کړي تر شپیتو ورځو کم وخت لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورډول کر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چې ګو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تیرونی د روسیې په ترور کې لاندې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشی او په الوتکه کې ترکیې ته واستول شول. هغوی د جمعې په ورځ د اوکراین پلازمینې کیف ته ستانه شول او ژمنه یې کړې چې د نورو بندیانو د خوشي کېدو لپاره مبارزه به جاري وساتي او خپل ټاټوبي ته د ستنېدو هڅې به وکوي. او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېد چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله اته کاله وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یو بم ضد بس کې هوټل ته بیولل شول چې سلګونو پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. په 2009 میلادي کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلی په بریټ کې د 15 پولیسو او 2 ملکانو په ګډون اته تنه ووژل شول او ول لوبغاړي او سپورتي مسؤلان ژوبل شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او دایشانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونه خلک بي ځای شوي دي.
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ لسیمې څخه بي ځای شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوګیانو کې خلکو د دایش ضد پاتون کړي.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حال زلې جاری ساتلې.
د ورزګند چوریا او چارچینو ولسوالیو محاصره مات شوې.
د چارچینو وضعیت په فعلا وضعیت شوه. دشمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي.
په افغانستان کې د جالي درملو خلاف کمپاین پیلېږي.
دا ډېر ښه پروګرام دی. موږ دا تشویقو په کار د چا وخت هم سوي وای او دا د سيو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دي.
د دې یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی له اتمو بجو وروسته تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه وړاندې کیږي. په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریز ډلې یا داعش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي وایند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپا او درزاب ولسوالیو کې سره جنگیږي. عزیزی وویل چې په ورستۍ یو اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې دروانی جګړې لامل لسګونو کورنۍ تیښتې ته اړ شوي او ډیر خلک بې کوره شوي دي.
اطلاعات که ما دارم در خود دایشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
سما د معلومات پر اساس تر 500 زیات دایشان په درزاب کې وسوال او طالبان پر وړاندې چې شمیر د شپږ او وو سو ترمنځ جنگیږي. خو عمدتاً د سیمو پر سر نشته کوي. عزیزی ویل چې د جګړې لامل په درزاب ولسوالۍ کې اته 500 شوندې ترلاسه شوی او تر ډېر زره زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوی دي. د جوزجان والی ویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې
د دوی لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستي رسول شوی دي.
خو د ننګرهار د والی ویاند ډاټ سرګن کړ چې په ختیځ کې د دایشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والی هم ویل چې په دوه ونیو کې به د درزاب او قشتېپی د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګیږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کېږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
و مو ریدل چې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله د افغانستان په ختیځ او د غراس شمال کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د داعش پر فعالیتونو اندېښمن دي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو. ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وایستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفې زکی وویل
زمونږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنه شوی د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانۍ کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دی. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقو.
ښاغلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر اګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوه. د اورزګان امنیتي چارواکو د دغه ولسوالیو د محاصرې د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو ته د مرجوبلو د اړولو ادعا کړی ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او یادی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اضافي سرتېري ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتېرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنیي قمنداني مرستیال شفیق الله طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړی وایي چې د دغه ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
د چارچنو وضعیت خو فعلا وضعیت شده دشمن تلفات ډېر دي خو د دقیق اعمار ولکه ماته معلوم دي خو ډېر زیات تلفات یې لیدل تاروڅه کړو او زموږ سربازان هم یو دوه نفر خوشي وو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچنو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچنی ولسوالۍ یو د اورزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجیا ولس دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشا کامول وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه وهل. د نوموړي ادارې مسؤلان دغه شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو کمپنیو فعالیتونه ودرول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغه ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغه ادارې عمومي رئیس نورشاه کمال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي کننو په خبره یې مسولین او مالکان به یې څرنوالی ته معرفي سي. هغه وایي هغه کمپنی چې بې کیفیت درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنی چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 200 اونیو کمپاین په ترڅ کې درمل راټولیږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابله پیل او تر 200 اونیو به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه فعالیتونه درلودل، او دغه شانې د 114 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو. دا مهال د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید، د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نیخان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي:
پر دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو، په کار ده چې دا وخت هم سوی وای، او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدواره چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملي اقدام وکړي او د دې مخنیوي لپاره خپل اجراءات ترسره کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي و چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
زمو شخله اساجی رادیو اوري وسم فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیوزویک خبرونه په خپل ورستي غړنه کې په یو مقاله کې لیکلي د امریکا پاولز داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه وخت کې جګړه په زیاتې دوده. خبرونه د هغه شپږ سوپر توکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پاولز ته ورکول کیږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلود چې افغان پاولز ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي، او په دې سره افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر توکانو الوتکو شمیر شپږ شته تو برسې. نیوزویک د امریکا د هوایي ځواکونو د یو ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایي ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوزویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغه حالاتو ته په کتو د اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خوشینه شوه ده. د سرتیری د جمعې پر ورځ د یوې هلیکوپټر د لوېدو له کبله وژل شوی او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشریه بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یو مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودیږي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونو وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 30 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیک مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بیلابیل لیدلوري مقابله سره کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اسپانیا د کاتولینا د سیمې برطرفه شوي مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ شخ کړی دی. پوچیت ایمون په یوه تلویزیونی وینا کې چې سب شوې او پرون شنبه خپره شوه ویلي چې د یوه آزاد هیواد د جوړولو هڅې به جاري وساتي. د کاتلان سیمه ایز پارلمان د جمعې په ورځ د خپلواکۍ اعلان وکړ. د دې موضوع نور جزئیات فرشتې جلال زی پراپور کې.
د کاتالونیا له واکلری شوی سیاسي مشر کارلس پوچمونت بیګا خپل پلویانو ته په سبت شوی تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوچمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې مبارزه ته دوام ورکړي.
El missatge que us voldria deixar és que tinguem paciència.
Deu aïs, ma pegam tas tu dada i che sabar estiqamat au lidore i volari. Mus power la ruch ter de gari, da ragolo per mختagono da khondi satalo, ter tolo shalar pa democratic tawl da asasi qanun la yew sulu 55 mi madi saram khalifat tay. د کټالان سیمایي حکومت مشر کارلس پوجموند او د هغه د کابینه دولس غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس لدن دولري شوی او لا مادرید څخه ورستول سو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجموند پر خبرو لا تبصری ډډه کړي او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کټالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د اسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 نیټې وروسته پر کټالان چارواکو د بغاوت تور پورې کېدلی شي. په کټالونیا کې له اسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیې دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پوجموند تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
زموږ اخلا آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د آزادي رادیو خبرونه همدارز د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org. د ځینو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویلي که په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن دا خبرداری څومره جدي دی؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له غړي عمران زکریا څخه کړې ده. ښاغلی زکریا په ځواب کې وویل:
فکر کوم د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې له کرښې اغاړه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغی څخه کولی شو چې د امریکا متحده ایالاتونه په پیل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغی نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغی نه وروسته کېدلی شي کچیرې بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حده پورې تر فشار لاندې راوځي. په کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
ذکریا صاحب، که چېرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي، ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویل دی چې تر هغه د روی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي؟
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغه مسلې څخه خپل غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپل اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې ناندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکی حکومت او د نظامی حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکی حکومت په مستقیمه توګه نظامی چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي، ممکن لا تر دې د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریاو:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ډېر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی، د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د جوزجان والي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشت لږه دروشتنه وشل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله اته کاله وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یو سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قومندان ډګروال کمال اسفر چې دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندیښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندیښنې هم شته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ بعد داسې یو ځوان خبرې واوري چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي دا به په همدې خبرونه کې راسره واوري.
بلا بیل ستونزې مو په ټولنه کې موجود وي چې هغه مختدا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو.
تر کومه حده چې د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او اوس د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو پاړه راته غږیږي.
بعضې وختونه به مکتب و بعضې وختونه به نه، خو په ډېرو ستونزو کې تر لسم پورې مکتب وویل. په لسم ټولګي کې موږ کابل ته راغلو، کله چې کابل ته راغلو بیا په کابل کې نور زده کړې وړکوي. همدارنګه له مکتب نه چې خلاصو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ته ولاړم چې هغه مې د خوښې وړ پوهنځی نه و، هغه مې پرېښو. دوهم ځلې مې امتحان ورکو او د کابل پولیټکنیک پوهنتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې د هغه بندونه دي همدغه برخه د بریالۍ سوم نه او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پوري خو وزي کورنۍ لخوا هم ډېر هڅېدلې یم.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له دمو پختل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې موږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه مختدا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېره حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې موږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګریوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا د دې پاساج جوړ شوی تر څو دغو ستونزو ته تخنیکي ځواب وایي.
د چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کیدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوی برخه لري چې وی د اډمن برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا دی او بو ریاست مسولین له هغه چا سره سیستم د هغه د اډمن ویلې سو هغه اډمن کولای شي نور اډمنون له ځان سره اچ کړي. او همدارنګه هر اډمن د جنکشن په بڼه رامسته کیږي. جنکشنونه د سی بیا عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغه ته عام وګړو ته یوزر موږ ویلای سو. سی دغه یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ دی وسړی مربوط کیږي، هیڅوک نس کولای شي د په اکاونټ کلاس وي. کله چې برېښنا او بو ریاست وغواړي چې د دې هغه بلونه چې کړنو په دې وخت کې دوی ته مسیج کړي چې تاسو هغه د میټر عکسونه مکتوبلي تر څو مو بلون تاسو چمتو کړو او تاسو بلون تحویل کړئ. نو په دې وخت کې داسې دغه د اکاونټ مالک یا څوک چې یوزر د اډمن سره اړ دی یا هم وګړي دا خپل میټر ناقص اخلي دوی ته لیږي. کله چې اډمن تاسو رسیږي نو په وخت کې د چې اډمن هغه پروسس کوي هغه د دې مصارف او بل چمتو کوي بیرته ورته لیږي د اکاونټ لارې. کله چې د اکاونټ ته بل راځي دوی کولای شي دغه د اکاونټ لارې بیرته پیمنت هم کړي، یعنی په مستقیمه توګه باندې کولای شي دا پیمنت کړي.
میرویس نصرت وایي په چټک اپلیکیشن کې نور کار ته هم اړتیا شته چې که دولت ورسره مرسته وکړي لا به یې پیاوړی او خوندي کړي.
په دغه اپلیکیشن کې دوه درې برخې پاتې دي چې که چېرته دولت ورته دې ته آمادګي ولري چې دغه په افغانستان کې عملي کړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو هغه ډایرکټ پروسس سیستم هم اضافه کړو، یا د هوسیار سیستم چې موږ کولای شو د هغه په واسطه باندې هغه پټو چې کله اخیستل کېږي اډمین ته ورځي، نو په دې حالت کې پرته له دې چې اډمین یې وویني یا لاس پکې ووایي هغه به ډایرکټ پروسس کی بل بچمت کی او دوی ته راځي. او همدارنګه دغه پروسس د ډیر شفافه ده او تر ډیره حد پورې هغه دی اکاونټونه محفوظ دي، ځکه هیڅوک نس کولای دی په اکاونټونو کې لاس ووهي او همدارنګه د ټولو درغلو مخ په دې برخه کې نسی. بل برخه چې موږ لرو هغه د سرویس یا جنرال سرویس برخه ده، یا هغه ایمرجنسی سرویس برخه ده، سیمو کولای سلام امبولانس سره له پولیس سره همدارنګه له تخنیکی کسانو سره او همدارنګه د برېښنا او بوی د ریاست له مسولینو سره په اړیکه کې پاتې تر څو د ټولو درغلو مخ ونیسو او له کامل شفافیت او پوره اطمینان سره خلکو دا پروسه وړي.
په افغانستان کې پخوا هم یو شمېر ځوانانو د ځینو ستونزو د حل په خاطر اپلیکیشنونه جوړ کړي وو، خو د دوی خواري ځکه په اوبو لاهو شوې چې استفاده ترې ونه شوه. میرویس نصرت هم دغه اندېښنه لري.
موږ لکه څنګه چې په تیرو کې هم بعضې ځوانانو نوښتونه کړي وو، ډېرې ښې طرحې درلودې، خو بدبختانه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او عملي کړي یې نه دي. نو موږ امیدواره یو چې دولت یې عملي، خو بیا هم موږ دومره خاص زیاته تمه له دوی نه لرو، ځکه تر اوسه دوی داسې یو کار نه ده کړی، دوی نوښتونه دومره خاص ارزښت هم نه ده ورکړی تر اوسه پورې. خو بیا هم موږ امیدواره یو چې دا عملي کې دې په تطبیق سره به نه تنها ولس ته خیر ورسیږي، یا افغانانو ته عامو وګړو ته به خیر ورسیږي، له بلې خوا به له دولت نه هم د خلکو قناعت په دې برخه کې ډېره ښه توګه ترلاسه شي. ځوانانو نوښتونه وکړو او همداسې پټ پاتې شو، هیچا ورته غوږ ونه نیول، هغه دوی نوښتونو ته یې نه وکتل، او نه یې هم دوی د بودیجه ځانګړې کړه، او نه یې هم دوی له نورو خواوو وهڅول مثلا چې په تحصیلي ډګر کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، او یا هم دوی له هغه مالي اړخه تمویل کړي یا یې حمایه کړي. داسې کوم کار تر اوسه پورې نه ده شوی، او همدغه داسې مثلا بیرته د ځوانانو زړونه هم تر یو حده پورې متیږي له دې مسایلو.
اغه ملک سحر چې خپل هم څو اپلیکیشنونه جوړ کړي، د میرویس نصرت اپلیکیشن کتلای او ستاینه کوي.
تر کومه حد سي د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلای، اغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره ټولې یو غوره اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن کولای سي د خلکو او د هیواد د برېښنا او برق د ادارو ترمنځ فاصله راکمه کړي، شفافیت رامنځته کړي، خلکو ته سهولت راوړي، او په څنګ کې ډېر خدمتونه سي نوي سره د اپلیکیشن وړاندې کړي. په بیړنیو یا عاجلو وختو کې خدمات لکه ډاکټر پولیس دغه ته امکانات برابر کړي او د خلکو وخت ضایع نه سي. نو موږ په دې اړه باندې خوښ یو د دې دغه اپلیکیشن په نظر راتلونکي له دولتي چارواکو خصوصا د برېښنا او بوله چارواکو سره مو شریک کړو، او هغه هم په دې اړه باندې خوشبین دي. او بل دا اپلیکیشن په پښتو درې ژبو باندې ده، انګلیسي هم سره ده. نو دا په ټوله کې یو دغه سیده دي، هیڅ د ضرورت نه لري سیمو کوم کسان چې تخنیکی نه دي هغه هم په ډېر اسانه ورڅخه ډول ورڅخه کولای شي استفاده وکړي.
سهار وایي یو وشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ پیړۍ ده، او ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د ټکنالوژۍ خواته تمایل ډیر کړي، زده کړي او خپل پکې کار وکړي.
د دې نوې هڅې نوښتونه نووري کولای شي په افغانستان کې یو نوی رنګ، یو نوی تصویر راوړي. نو په دې اساس باندې موږ کولای شو چې د ادارې په سات مخه هم ونیسو، د هیوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړو، کار افرینی هم وکړو، او په ټوله کې د خلکو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. له بلې خوا د دغه مفکوره رامنځته کول دا یو کوم بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري. هر مفکوره د چا د یو ذهن یو تولید ده. نو هر څوک کولای شي په یو فکر یو نوی موضوع باندې فکر وکړي او نوی مفکوره رامنځته کړي، خپل نوښت وکړي. نو په ټولو کې اوس وخت کې د ځوانانو په تیره به افغان ځوانانو دې مسلو ته مخ کړي چې دوی باید نووري او نوښت وکړي، اختراعات ولري او لاسته راوړنې ولري. دوی نه یوازې دې په خطر چې خپل کار کوي، بلکې د سلګونو زرګونو افغانانو لپاره هم کار کوي، او دا په ټولو کې د هیواد لپاره یو ډیر ښه خبر او ډیر ښه کار ده.
د چټک اپلیکیشن جوړونکی میرویس نصرت هم وایي ځوانان باید له نویو فکرونو سره را میدان ته شي او نوي کارونه وکړي چې خپل او د نورو ژوند ته بدلون ورکړي.
هم دغه ځوانان چې هیواد ته پرمختګ ورکولای شي، کچیرته یو ځوان له ښه ایډیا سره رامسته ډګر ته راوځي، نو دغه ځوان ایډیا کولای شي په میلیونونو کسانو باندې ډیر ښه مثبت تاثیر ولري. یوې خوا کولای شي ځوانان په ښه توګه باندې موټیویټ یا په ښه توګه باندې انګیزه ورکړي، او له بلې خوا هم کولای شي خلکو ته یو ډیر ستر خدمت وکړي. مثلا که دغه اپلیکیشن سمو جوړ کړی د دغه اپلیکیشن عملی کې په دې سره خلک کولای شي په ډیره ښه توګه باندې د دې څخه ګټه واخلي او په ډیره راحت توګه باندې وکولای شي دغه پروسه ترسره کړي. او ځوانانو ته مې هغه خبرې دغه دي چې ځوانان باید له لوکل مسایلو لسیاسي سمتي او ژبني دغه مسایلو نه ډیر لري پاتې شي، خپل هغه زده کړو ته پام وکړي، خپل پرمختګ ته پام وکړي. که چېرته په ژوند کې نه بریالي کېږي یا ناکامیږي نو دوی باید ماته ونه خوري، ماته په ځان باندې ونه مني او د یو مات انسان په توګه باندې ځان ته فکر ونه کړي. همیشه باید هڅه وکړي د هرې ماتې تر څنګ حل لار هم وجود لري، په حل لارو باندې کار وکړي تر څو یو بریالی انسان له ده څخه جوړ شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګونو درلودونکی.
وګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه مهم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاکه لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیر موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان یې دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی، هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړه د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستاسو موږ یوازې 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالي دي چې موږ ته رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ سره رسیدلې دي 6,000 دي، نو پر لاره دي ډېرې نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لک په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څو کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن ترازی چې کله دوی لوړو زده کړو ته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلفو سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچی به فرق وکړي، خصوصی صاحب او رشته به فرق وکي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخه هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه به لوی تفاوت وي بلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوه ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی د خیر سره، خول ته یو پړاو دی صرف امدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوهم او درېیم پړاو به ولري که نه، خو غور پر روان دی پر هغه به وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستونه.
یعنې اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د 20,000 بستونو دپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دي، اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالي بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو دپاره بستونه اعلان کړي دي، د هغو دپاره اسناد راغلي دي. بیا نو هره کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کیدلی شي چې د 20,000 بستونو دپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل هغه اړوند معلومات لیکې رالیږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولیږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 3-4 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالې، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یوه نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیرې زیات وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ در کړې دي در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفافې شوي دي او دغه وخت کېږي چې دوی عملاً د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې، ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې دپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو دپاره د کانکور امتحان اخیستل کېږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نسو ویلی ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم همدا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي، نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف همدا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو او د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10,000 نفر 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتباره شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره او دې ته دولت جدید متحد دی. ورته
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کېږي او هر چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د 10,000 مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي یا دا دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډېر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغسې نه دی. یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډېرې زیاتې لاسته لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای سو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاډ چې موږ ور کولای سو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو تر څو د مداخلې چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډه يم دا ډاډه مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره چولای دی د مداخله چانس ډیر پښک کم دی بیخي پرنشت حساب دی او ان شاء الله د پروسی ډیر وخت نه نیسی دوه هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلټ اعلان نتیجې پایلې اعلانېږي زه فکر کوم خلک به دا وویني او پریږدي چې خلک وویني بیا د اعتماد خپله جوړیږي په دې پسې بله پروسه شروع کیږي درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکېږي پرله پسې شروع کیږي او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پوره پسې او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنی درست وي تر ملته به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې وه د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي او دا ځل به دا پروسه څنګه وي
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېژ شوې وه هغه تخنیکي مسله او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه په همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول شي زموږ ټول طرزالعمل معلومات زموږ ټول سوالونه زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي پوره په نظر کې نیول شوی دی
د اصلاحاتو برخه ته کرا شو لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلوميږي د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوي خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي خو کوم هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل په دې برخه کې سم رجمنتیا لري
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده ته یوازې په ملکی خدماتو کې نه په هر بخش کې ولی کوم ورته وګورو تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډیر شپیل دی چې په خوا دغه وسو بستونه یا د 9000 بستونه په خوا د ځینو کسانو لا درسه چې پر وزیر به فشار راوړي پر والی به فشار راوړي پر موین به فشار راوړي پر رئیس به فشار راوړي چې دا راته مقرر ک هغه راته مقرر ک دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو به نفوذ کسانو چې په خوا مداخله کولې د هغه د لسوره وتل اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي نه به وکیل څوک معرفي کوي نه به وزیر څوک معرفي کوي نه به زه معرفي کوي نه به ته معرفي کوي زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یو د بهترین هڅو څخه ده
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه تشکر
د بلال خوګا اذان د مل بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان باد سرگنشی او کله شان باد سرگنشی پا
خندا بدل تجون شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلتون دے ترے تم شی لوی ملت شی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لو برکات